ارده.
څلورنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوري، ورپسې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې ده نوموړی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تمه ده چې نن به دواړه په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان په جګړه او سوله بحث کیږي. دا روزګان ولایت سیمه چارواکی وای په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه شل مل سپکی او درنی وسلې او دو رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت د امنیه کمانډان محمد معروف احمد زین نن ازادي رډیو ته ویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د صالح امامت په نوم لا یو ځای زور واکې څخه اخیستل شوی. په ترکیه کې د ورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تراویا او زیات نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې. دا تایلند حکومت او ژغورون کې نن هم هڅه کوي چې په یو سمڅه کې د بند او پاتې ځلمکیو د استلو چارې پر مخ یوسي. تر اوسه پورې له دغه سمڅې څخه چې سیلابونو ځپلی او 12 ځلمیان پکې بند پاتې دي، 15 تنه ژغورل شوي دي او د نورو د ژغورن لپاره هڅې روانې دي. او د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان د روهنګیا اقلیت په اړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار یوې محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول.
ټاکل شوې چې د وشو فدراسیون د 14 کلنو او 12 کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ په کابل کې سیالي ترسره شي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې د کابل له بیلابیلو برخو د وشو کلبونه برخه اخلي. د نوموړي په خبره له کابل وروسته دغه سیالي د هیواد په نورو ځنونو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 400 کلبونه لري چې لوبغاړي په نړیوالو او آسیایي سیالیو کې 400 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره ایران ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف ایمانن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شل بیلابیل هیوادونه برخه لري او د افغانستان په استازیتوب او لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبډلمشر ګډون کوي. دغه لوبې په تهران کې ترسره کیږي. لوبې به د جولای 11 نیټې پیل او 3 ورځې به دوام وکړي. افغان لوبغاړو په تیرو لوبو کې یو د سرو زرو، یو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ګټلی دی. او د آسیا، زیمبابوی او پاکستان ترمنځ د کرکټ د شل اوریزو سیالیو پیل شوې لړۍ پاکستان وګټله. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د زیمبابوی په کوربتو پیل شوې وې، د استرالیا او پاکستان لوبډلو یې پایلو به تلاره ومنده. د پای په لوبه کې ټاس استرالیا وګټه او خپله د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې پاکستاني لوبډلې ته 144 منډې هدف ورکړ. پاکستان یې د هدف د سیالۍ په وروستي اور کې د 4 لوبغاړو په سجدلو سره پوره کړ او د دغه سیالۍ لړۍ یې په خپل نوم کړه. د یادولو وړ ده چې پاکستان د دې سیالیو د لړۍ په ګټلو سره د کرکټ د شل اوریز نړیوالې درجه بندي په لیست کې لومړی ځای خپل کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو کار پوهان وایي چې د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي پیچلتیا پرته نور اغیز نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې حکومت غواړي چې د کار د شوالي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره نوې اداره جوړ کړي، نو دې ته ورته نورې ادارې د لمنځه یوسي. تفصیل خان محمد سین ناوري.
د بازرس په نامه لیداری فساد سره د مبارزې د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له خبرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازی ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي. د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازی ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب لرامنځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري.
تداخل کاري پیدا میکنه در لوی سرنوالی فعلا
د وویل کاري تداخل پیدا کوي. په لویه سرنوالۍ کې اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و. همداشان څو کمیسیونونه موجود دي. د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي، بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي.
تورم تشکیلاتي بالا میره.
د د په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼ ادارې جوړې شوې خلاصته راوړنې نه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړپوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکی وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد مبارزې نور ادارې چې پخوا جوړې شوې منحل کړي، بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخوانۍ ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند شي او ته خلکو ته وښیي چې دې ادارو هیڅ ونه کړل، بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دی فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یوځای کیږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه څارنوالۍ کې مدغم شوه. خاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په آسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کنړ اوسیدونکو وایي دوی د زورواکو خپل سره وسلولو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ د نور ولایتونو ته هم وغځول سي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکو شته چې د ولسونو غوښې وشپېلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولي او څارنوالۍ ته سپارلې، کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میا خان بانډوال په یو لړ اقداماتو یې لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمېر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستونو نه نیولي دي. زه وایم که دا کار یو څو موده مخکې شوی وی یا هغه بل رئیس جمهور کړی وی نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښو نه وتلي وی. موږ د هغه ملاتړ یو، دا ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم ضیور رحمان دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو، دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چیرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي، نو ګڼ وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند با پیل کړی.
نو می گوهر صافی دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما. چې نن نیسته بنو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې، او چې هر څو قانون ماتوي هغه ته به جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي، نو دغه اشخاص ما پان باندې چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي او ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسانو باندې قانون پلی او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي. چې له تیر یوې اونۍ څخه د ولسمشر په امر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمېر زورواکي نیول شوي، کابل ته راانتقال شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
په کندوز کې رواني وچکالي کروندګر او مالداران سخت زیانمن کړي. د کندوز والي وایي چې هڅه کوي دغه ستونزې حل کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز دی ولسوالۍ او د لری پروتو سیمو ډیری خلک پر زراعت او مالداری بوخدي او له همدې لارې د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي. خو وچکالۍ دغه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. د دې ولایت بزګران له دولت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو نرخ ډېر لوړ کړي تر څو د هغوی اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. د کندز ښار اړوند د پولي الچین د سیمې یو تن بزګر غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال نظر سالهای پیش بسیار فهمیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندم هایی که پوسیده است دیگر
د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډېره وچکالۍ ده او دولت باید زموږ د کرنیزو محصولاتو نرخ لوړ کړي او نور دې له بهرنیو هیوادونو څخه زاړه او خوسا شوي غنم دې نه واردوي او پر ځای دې له وطني محصولاتو څخه ګټه واخلي او د کیمیاوي سرې نرخ دې هم راټیټ کړي او له دهقانانو سره دې په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي تر څو د دهقانانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په کندز کې د کروندګرو لویه او عمده ستونزه په بازار کې د کرنیزو محصولاتو ټیټ نرخ بلل کېږي. حال دا چې په بازار کې د نورو توکو او اجناسو نرخ ډېر لوړ دی چې له کبله یې د دې ولایت ډېری خلک نشي کولی د خپل د ژوند اړتیاوې په اسانۍ سره پوره کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن مخور خان شیرین جعفری خبرداری ورکوي کې چیرې د بزګرانو ستونزو ته توجه ونشي نو ښایي د دې ولایت ډېری بزګران بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
پروګرامای دولت نکردن تریاګ و کښت زهر و کښت کوکنار بود اینا رو مردم به صفر رساند. دولت
موږ ګام پر ګام د دولت پروګرامونه تعقیبوو او دولت ټینګار کوي چې بزګران باید د کوکنارو کارولو څخه ډډه وکړي. حال دا چې په کندز کې د کوکنارو کښت صفر ته رسېدلی او په همدې خاطر هر کال دغه ولایت ته څه باندې یو میلیون امریکایي ډالر ورکول کېږي خو له دغو مرستو څخه تر اوسه پورې د کندز د للمو بزګران نه دي برخمن شوي. له دې سره سم د کندز یو شمېر اوسېدونکي هم کرنیزو چارو ته توجه ډېره مهمه او د ټولنې په ګټه یې بولي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی رفیع الله احمدي په دې اړه وایي:
به نظر ما انکشاف زراعت د ولایت کندز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته.
زما په نظر په کندز کې د زراعت پرمختګ ډېر مهم او ضروري بلل کېږي او باید دولت ورته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه کندز یو زراعتي ولایت دی او د زراعت ښه والی د خلکو او د هېواد د اقتصاد په لوړوالي کې ډېره مرسته کوي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې دوی د دې ولایت د بزګرانو ستونزې له اړوند دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي او ډېر ژر به د بزګرانو شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
ځینې زراعتي وسایل باید موږ میکانیزه کړو. بله موضوع دا ده چې دلته موږ د خپل څه چې لرو د دې لپاره مارکیټ پیدا شي. څه چې دلته لرو د همدې لپاره داسې د سوداګرۍ یو مارکیټ پیدا کړو چې هغوی وکولی شي چې د همدې میوجاتو سبزیجاتو څخه دلته استفاده وکړي.
په داسې حال کې د کندز د ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو خلکو ستونزې رابرسېره کړي چې په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر لویې او وړې پروژې پیل شوې دي چې پرې میلیونونه ډالره لګښت راغلی، خو لیدل کېږي چې لا هم ډېر کارونه موجود دي او خلک یې عملي کېدو ته انتظار باسي.
بله زراعتي مسله دا ده چې تیر کال د هلمند هندوانو په بېساري ډول حاصلات کړي وو، خو سږ کال بزګر شکایت لري چې اکثرو پالیزونو مرضونه کړي او حکومت یې کروندې له پامه غورځولي دي. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې راپور رالېږلی.
ویاله د اوبو خالی ده. کروندګر د پالیز د پاره اوبه د ژورو څاګانو نه د واټر پمپ ماشین په واسطه راباسي. شاوخه خټه کې ډیر خوړل سوي دي. د توت د یوې وړې درختې په دوشاخه کې د خټکي د ژړو دانو پریمانه کتارونه یو پر بل وډلې پراته دي. ماشومان او تنکی ځوانان زموږ په ورتګ خوشحاله شول. دوی د لشکرګاډ وند په کاري سیمه کې په څو پالیزونو کې هم کار کوي او هم اجازه لري چې په خپله خوښه خټکی وخوري. دلته د خټکیو د نږدې ولس جربه پالیز بزګر اغه ولی وایي بیا به ونه کړي، ځکه خټکیو او هندوانو مرزونه کړي دي او سږ کال به په بېساري ډول تاوان وکړي.
داسې مرزونه دي د وسګور دغه جوړنګان دي توګور لوی خټکی پکښې کې د شل ووی د لی پریوز یو مرض نه دی چې موږ ودا دی یو مرض دی پالیزه ته وسه غږی ته وګورنه ولا که موږ یا مامور یا یو نظامی عمل کې سړی موږ ولا کړی دی چې دلته موږ راغلی دی چې څه څه اړتیا لري د پالیزه یا دوا یا د یو بو طریقه یا یو بل کومک یت کومک زموږ سره نه دی کړ یت کومک چې په دغه نشته دا ګو کې لا دی نس کولای لږ خو به خینک
د شرچای رنګ جامو خاون اغه ولی چې په هندارو جوړ سوی غاړه یا یخنی هم پتن دی وای په خوا پولیسو خو د ماشونو د کمښت او د نورو ستونزو لامل هغه دنده پرې شوتله. دی وای فکر می کوي چې پالیس به ګټه وکړي خو مرزونه هر څه تباه کړل. د ازادي رادیو ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړي.
مرسنه زمرد دولت صدقه ده چې موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي، یو سم ځای ته پیدا کړي. دغه سړی خونی ورته وای، دغه سړی خونی را ته دغه کړي، موږ شي ارزان خرڅ نسی، بلې ورځ ته زو دروم راوی باسم بازار ته خرڅ کم. د پدغه دغه زمرد غشتنه دولت چې موږ دغه یو کار برابر
کلونه کیږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل په نوم کروندګر هڅوي چې نور حلال دانه او تخمونه وکړي، خو کروندګر وایي د دوی د تمی سره سم نور کشتونه او دانه ګټه نه کوي. اغه ولی د پالیز پر جویو د خټکوی ترڅنګ غنی بینډی او یوا یوا بنګه هم شته. دا چې د سرطان په میاشت کې په هلمن کې لمر ډیر تیز دی، ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لري نسری ترسیږي. اغه ولی وای د کروندې او پالیز زی بوزینه
په خدا کې برج زمو روز 15000 شپږ نظر خالي پر ساده تیر مرو کو بیا لچ ماشين ګل برنګان مارکی مبلن واټو ګل چې واټو بچي بیا ریسا یو مستریز مر سره په 2000 راځي. دلته چې موږ د ماشين خراب سی ګل برنګ ماکی په 2000 مر سره راځي.
په دې ورځو کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی په شپېته افغاني چې یو ډالر نه کیږي پلورل کیږي. خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وای په هرو 15 ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند لسند او برابر سنږدې لاس زر افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نسی راوړلی نو د ګټې تمه نه لري. پر یو لوی پښته باندې تر څلو ډیر ژړ خټکی چې اغه ولی او ملګری سهار د پالیس څخه شکولې دي تر جوړنګانو لاندې د لری ډیر خوشبو یو. د هلمند کرهنې رئیس انجنیر احمد شاه خیرهم د کروندګرو ستونزې منی وایي د پالیزونو د مرزونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوی بودیجه ډیره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرزونو ته هم ونه رسیدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو سخ کال حاصلات هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي. او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم وو چې د خټکی د مچ په نامه یادیږي. او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې تر څو د دې مخه ونیول شي، خو نه دي بریالي شوي چې د دې مخه ونیول شي تر اوسه. او د هغه نظر دا دی چې د 15 کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کوي تر څو دغه مرض ورک شي.
خیری وویل د مرزونو او وچکالیو له امله سږکال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه پرول مرز کال کې 40000 هکتار هندوانې او 40000 هکتار هم خټکی کرل سوي دي چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي. محمد الستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونې کې یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو آوریدل چه ملازم قنداغا پر دی پو هدل چه کزی حق لری رئیسانی شی، رئی ورکری وکیلانی شی، وزیرانی شی او ڈاکترانی شی. اوس بواورو چه ده کلینیک ڈاکتر کومی ناروغی تا سیحی مشوره ورکوی.
ګل پری ته ورختا کیګم خو به احتیاط دې کړی دا چې په داسې وخت کې دې لچنی و براوړي.
ډاکټر صاحب استا خبره سمه ده خو په کور کې وبنوي بیا منګایم درو نو
ګوره خبره ده چې ستا د اولاد پیدا کیدو وخت دی. هغه متل دی وایي میګی ته په چم پی چومې شي. تا مخ کې وویل چې په خمه خوېده.
او په سترګو می تیار شو په خمه خوېده منګای مې له سره ولوید خو زه ورو ته چینه په غاړه کېناستم خو چا ونه لیدم.
خو تا ته خو موږ مخ کې ویلی وو چې د امیدوارې په وخت کې به هم ښه خواړه خوري او هم بل ځان سره احتیاط کوي.
همداسې مې کول ډاکټر صاحبې، د ماشومانو پلار مې د خدای خوشحاله لري میوې او د خوراک ښه شیان راته راوړل. همیشه به یې راته ویل چې درانه کارونه به نه کوې.
ښه ښه، نو بختوره یې چې خاوند دې دومره ښه پوهیږي. په کلي کې خو ځینې سړي خپلې مېرمنې، خویندې او لوڼې روغتون او ډاکټر ته هم نه پرېږدي.
ته ښه وایې، په اول کې زما خاوند هم همداسې و، زه یې کلینیک ته نه پرېښودم. خو بیا تاسو او نورو پوه خلکو ورته وویل چې ډاکټر ته د ناروغو مېرمنو نه بیول ظلم دی. آن په جومات کې ملا صاحب هم د ښځو حقونه ورته ښودلي وو.
خدای دې وکړي چې ټول خلک د ښځو، ماشومان او د کورنۍ د هر غړي په حق وپوهیږي.
آمین. په خوله دې برکت شه چې داسې خوږې خبرې کوې. اوس ما ته هم داسې خوږه خبره وکړه چې خدای مکې اولاد ته خو به مې څه ضرر نه وي رسېدلی.
اولاد نه، اولادونه وایه.
اولادونه؟
هو نه، مو خدای دې وي ستا دوه اولادونه دي. شکر دې دواړه ښه دي.
الله شکر خدایه.
خو اوس دا ووایه چې څوک در سره راغلي که نه؟
خاوند مې د باندې په دهلیز کې ناست دی، غریب به ډېر وارخطا هم وي.
ښه، ورشه ورته ووایه چې ته بستر کېږي، څو خپلوانه دې راوغواړي چې ستا په عوضي او خدمت وکړي.
ملیحې، هماغه متن خو په کمپیوټر کې راواړوه.
دا دی، هماغه متن مې پکې راړولی دی.
زر شه، هغه دا د کړکۍ له ښیښې ښکاري، په خپله هم راغله.
سبا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. طیبه جانې، اول دلته راشه، زما په کمپیوټر کې یو متن دی. مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم پې ونه پوهېدل.
چې دوی ونه پوهېدل نو زه به څه پې وپوهېږم؟ دا په کومه ژبه لیکل شوی دی؟
په ژبه پسې مه ګرځه، مقصد ته یې ولوله چې څومره د سر په خلاصیږي. دا دی، زه د متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې راړوم.
ښه، نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم.
مالیحې، ته ترې راویښ واشه.
دا دی، ځای مې ورته پرېښود.
ښه، نو زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم، هسې نه چې زم پکې پاتې راشم.
طیبې، که تم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې.
مامور صاحب فاروقه خدای مهربانه دی، ګوندې پاتې رانشم. دا دی متن یوه برخه ده، د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې. وي دا خو د چا نوم نه دی راغلی، د جملې په خبري برخه کې ایله ټکی ټکی لیکل شوی دی.
کوکه کوکه، چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کړي.
ته صبر چې زه له سره ولولم. د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې طیبی ته.
مبارک.
مننه. کور ودان، ستاسې پیرزوینه وه. اوه، مو نه ویل چې تاسو ته چا وویل؟
شوبې ته مکتوب راغلی و.
بیا هم ډېره مننه. خو ګورئ، ستاسو همکاري به راسره وي.
دې ته زړه مه خوره، موږ به ټول همکاري درسره کوو. وایم مبارک دی شه، موږ په تا باندې ویاړو.
په عزت اوسئ، تاسې وایي چې امتحان ته مو وهڅولم.
مبارک. طیبې، ما خو لا مخکې هم ویلي وو چې له تا هیڅوک نشي ګټلی.
حاجرې ترورې، که لیکل شوې جملې مو لیکلې وي نو تخته به پاکه کړم.
سمه ده معلم صاحب زینب، لا مو وخته لیکلې دي.
ښه ګرانو شاګردانو، د نن ورځې درس د چا زده شو؟ لاسونه پورته کړئ. آفرین، نه هم خدای، دا خو ټولو لاسونه پورته کړي دي. او خدیجې.
ها معلم صاحب، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې تا ولې لاس نه دی پورته کړی؟
نن مې سبق نه دی زده شوی.
دا څه وایې؟ ته خو نام خدای ډېره تکړه وي.
معلم صاحبې، نن لکه چې خدیجه ناروغه ده. غریب سر په میز ایښی و او تختې ته یې هم نه کتل.
خدیجې، خیریت خو به وي؟
خیریت دی، څه ووایم، کور راته سور تنور ګرځېدلی.
وي ولې؟
بس نو، یو مو غریبي ده، بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي. چې په ښه بیه خرڅه نه کړي بیا ماته په غوسه وي.
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت.
معلم صاحب ګل خبره دی وکړه چې په کور کې لانجې او غوسې وي ژوند ډیر تریخ وي.
همداسې ده، باید دا چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي. له غوسې نه هیڅ هم نه جوړیږي. زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم، خو د هغه په زړه نه لګیږي. پرون مې یوه بله خبره زړه کې راغله. ما وویل تانه به یې پوښتنه وکړم.
کومه خبره؟
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده، زموږ ګزاره نه پرې کیږي. ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي، یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پرې پیل کړم.
تا د خپل حق خبره وکړه، د څه شي حق یادوي؟
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري.
په دې خو هیڅ شک نشته، دا حق خو الله تعالی ورکړی ده.
خدیجې، تا ته خپل ورونه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی؟
نه، کله یې راکړی دی. ورونه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله. ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم.
خدیجې، ورونه د دین خلاف کار کړی ده.
هو، اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی بره باندې زړه وسوځي او خپل حق به راکړي. چې دوی غوږونه پې کانډ کړل، اوس نه مجبوره یم چې زه به خپل حق ترې وغواړم.
موسا ګله، چې کلینیک ته دې راوستم، نو څه ته ګورې؟ د خدای داد مېرمنې ته مې ورولا چې څنګه ده؟
سنم ګلیا دې، ته لږ صبر وکړه. ته وایه په یو ټک شولې نسبینېږي. زه اول به دې کلینیک کې ځان بلد کړم، بیا به دې ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی خار خو نه دی چې ځان بلدوې؟ وړوکی کلینیک دی، زر شاله چا نه پوښتنه وکړه.
هغه دی پیدا سو.
وای، څوک پیدا سو؟
خدای دا بیا د اومدې اوس د سر خلاص سو.
خو زر شه، غږ پې وکړه، هسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زوېږی، خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي. ته وایې ښه
څه لیونۍ یې؟ زما خو د زړه خولې ته راوست.
ادې، لیونۍ نه یم، هوښیار بنی آدم یم. ته وایې ښه نه ګورې، په ټلیفون کې خبرې کوي. دادې، اوس به ور غږ کړم.
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کړې، کلینیک دی، ورو غږ دې ماوري.
ښه ده، په سترګو دادې، ورو به غږ کړم. خدای داده په زړه ښه ده.
خدایه
توبه. دا غږ به د چا و؟ زړه دې بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسا ګل نه یې.
ولکه
ته غلی شه. خدای داده زویه، مساګل غږ در باندې وکړه، ته لږ دې خوا راشه، د ګلپري پوښتنې ته راغلی یم.
دادی دا راغلم. سنم ګلې ترورې، زړه دې بدمشه، خدای دې جنتی که چې زما د مېرمنې پوښتنې ته راغلی.
خدای داد ګلیا، وایم خدای دې له غمجنې ورځې وساته، خدای دې ارمانونه پوره که.
آمین. زړه دې بدمشه له تا سره.
آمین.
ښه زویه، دا ووایه چې ګلپري څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
خدایه شکر، په خوله دې برکت سه زویه.
هو نو، ما هم زرپري دوی ته زنګ ووهه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
زویه، هغوی ته عجب نشته. دادی، د ګلپري خدمت ته زه راغلی یم.
نه دې، خو ته به مې هغه به مې.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه دعا کوه چې خدای مې کور ودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، که نه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
گرانو اوریدونکو، و مو اوریدل چې سنم ګله له خپل زوی موسا ګل سره کلینیک ته د ګلپري پوښتنې او مرستې ته راغلی و. موسا ګل ویلی و که د خدای داد مېرمنې وینې ته اړتیا لرله، دی به خپله وینه ورکړي. موسا ګل په دې پوهېده چې وینه ورکول صدقه ده او په لږ وخت کې د زړې وینې ځای نوې او تازه وینه نیسي. او وینې ورکوونکي ته لا ګټه هم لري. سنم ګلې پر موسا ګل ټینګار کوي چې په لوړ غږ دې چاته ناری نه وهي چې ناروغانو ته به تکلیف ورسیږي. ستاسو په سیمه کې ګاونډیان له یو بل سره کومې مرستې کوي؟ که ګاونډیان له یو بل سره مرستې او ښه ګاونډیتوب وکړي کومې نتیجې به ولري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغبونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.